سلام پښتونخوا وخت سهار 9 بجې سپینند د خالی ورځ د 2015 کال د سپتمبر 12 نیټه د عبدالحی کاکاړه او اسرار عالم مومند ستاسو د شر وخت په هیله د مشال ډو نن ورځې پر نه ساته خبرونه پایل کوو. په مکه معظمه کې د حجانو د مړکېدو ترڅنګ پاکستان، خیبر پښتونخوا، قبایلی سیمو او افغانستان په اړه یو شمېر رپورټونه، مرکه او څېړنې لرو او د دې ترڅنګ خوږی خوږی سندرې هم درته اورو. خو پیل له خبرونو کوو چې اسرار عالم مومند به وړاندې کړي.
ستړي مشهور هم به د مهم په بنول لنډیز په مکه مکرمه کې د حرم شریف په جماعت کې د یو تعمیراتي کرین د لویدو له امله لږ تر لږه 100 کسان وژل شوي او په لسګونه جوبل دي. د پاکستان متحده قومي مومنټ تور لګولې چې رینجر ځواک د دوی څلور کارکنان عدالت ته تر وړاندې کېدو مخکې وژل دي. او نن په کوټه کې درې ورځې پښتو نړیوال سیمینار ترسره کیږي. او زه خبرونو تفصیل د سعودي عرب چارواکي وایي چې په مکه مکرمه کې د حرم شریف په جماعت کې تیر ورځ د تعمیراتي کرین د لویدو له امله لږ تر لږه 100 کسان وژل شوي او په لسګونه نور جوبل دي. دا پیښه په داسې مهال رامنځته شوه چې په زرګونو کسان له بیلابیلو اسلامي هیوادونو د حج د ترسره کولو لپاره مکه مکرمې ته تللي دي. د حج مراسم د روانې میاشتې په وروستۍ ورځو کې پیلېږي. د عرب د ملي دفاع چارواکو د دې پیښې اعلان په ټویټر کې ورکړ. د پیښې ویډیوګانې په رسنیو کې خپرې شوې چې پکې په وینو لړلي جسدونه ښکاري. د حرم شریف په انګړ کې پراته دي. د حرم شریف د جماعت شاوخوا کرینونه ولاړ دي او حکومت غواړي چې دا جماعت 400,000 مربع میټره پراخه کړي. سو د 2.2 میلیونه کسانو په یوه وقت لمونځ پکې ادا کړي. د مکې گورنر شهزاده خالد الفیصل د پیښې د تحقیقاتو امر کړی دی. د پاکستان متحده قومي مومنټ تور لګولې چې رینجر ځواک د دوی څلور کارکنان وژلې دي. پرون امکیوم په یوه اعلامیه کې ویلي چې د زیارت په ورځ د کراچۍ نادرن بای پاس سره نږدې د رینجر ځواک له سرتیرو سره په مبینه انخته کې وژل شوي مشکوک ملزمان د دوی کارکنان دي. د ګونتور لګولې چې دغه کسان له میاشتو راهیسې لا درک وو عدالت ته تر وړاندې کېدو مخکې وژل شوي دي. د متحده قومي مومنټ یو مشر ډاکټر فاروق ستار پرون خبري کانفرنس ته په خپله وینا کې تور ولګاوه چې د دوی دغه کارکنان د رینجر ځواک په تحویل کې وو. ملخوا رینجر ځواک د امکیوم دغه تورونه رد کړي دي. د ورځو ایجنسی کډوالو 800 کورنۍ به د روانې میاشتې په 9:20 نیټه خپل کورونو ته ستنېږي. د قبایلي سیمو له قدرتي پتونو سره د مبارزې ادارې یا چارواکي عدل ظهور پرون مشال ډوته ویل چې هغه کډوال به خپل سیمو ته ځي چې د هنګو په توغو سرایي کیمپ کې اوسیږي.
دا میشتي شیخانو فیروز خیل او دغه لا پوتلی دا کلیر دی. دا د اربارا نه کلیر شوی دی. د خلکو سیګی دی کوم یونیسیار شیلټرینګ کړی دی. کورونه خلکو نه جوړ کړی.
په اردو جنسی کې په کال 2010 کې د مشکوک بسلوالو پر ضد عملیاتو تر شروع کېدو وروسته په زرګونه خلک کډوال شول چې په کې شاوخوا 6,000 کورنۍ خپل سیمو ته ستنې شوي. خو لا هم په سلګونو کورنۍ د کډوالۍ ژوند تیروي. نن په کوټه کې درې ورځې پښتو نړیوال سیمینار کېږي چې پکې له افغانستان، اروپا، امریکا او یو شمېر نورو هیوادونو پښتانه لیکوالان، شاعران، خبریالان او د ادب مینوال ګډون کوي. د پښتو اکیډمۍ کوټې مشران وایي د سیمینار لپاره یې ټولې تیاری بشپړ کړې دي. د دې اکیډمۍ مشر سید خیر محمد عارف پرون پر دې اړه مشال ډوته ویل.
نو په دا اوله چې موږ کوم سیمینار ایښی دی 12 او 13 ستمبر چې دی هغه موږ دا مختص کړی دی چې هغه به مقالات او 14 ستمبر باندې به اختتامیه وي.
د پښتو ژبې او جهانیت ستونزې او امکانات تر عنوان لاندې دغه سیمینار نن شاوخوا 9:00 شروع کیږي. د نورستان ولایت پر خامدیش ولسوالۍ د افغان دولت د مخالفه وسلوالو برید په شا تمول شوی. د دریم سرحدي کنډک کومندان شمس الرحمن نور رستانی پرون مشال ډوته ویل چې په سلګونو وسلوالو تیر ورځ پر خامدیش ولسوالۍ برید وکړ.
زبردست تلفات دشمن تړولې دي چې د ډېر او تاریخ پرې د کاندې سره پوسه د تلفات مور او ځخیان تقریبا ویش کسان راپور مونږ ته راکړل سره دلته
د دریم سرحدي کنډا کومندان زیاته کړه چې په دې جګړې کې دوه محلي پولیس وژل شوي او درې تنه ټپیان شوي دي. لا هم وسله وړو ډلو پر دې اړه څه نه دي ویلي. د امریکا د کانګرس د استازو جرګې او ریپبلیکن غړي د 11 ستمبر د 14 کلیزې پر مهال یو ځل بیا غوښتنه وکړه چې امریکایي ځواکونه دې له افغانستان نه ووځي. مکتورن بیری ویل چې په تیرو 14 کلونو کې د نړۍ په بیلابیلو برخو کې د امریکا د ځواکونو موجودګۍ ډیر اغیزمنه ثابت شوی او په افغانستان کې یې ډیر لاسته راوړنې درلودلې. د په یو اعلامیه کې چې پرون خبره شوې ویلي چې اوس هم لا زیات کار پاتې دی او د قواو د وتلو لپاره مناسب وخت نه دی. د امریکا ولسمشر باراک اوباما وایي د ایران د اټومي موافقې په اړه د کانګرس د استازو جرګې رای د دې موافقې مخ په زیاتېدونکي ملاتړ څرګندوي چې په جولای میاشت کې د ایران او نړۍ شپږو طاقتونو ترمنځ لاسلیک شوه. ولسمشر اوباما پرون په یو اعلامیه کې ویلي د استازو د جرګې رای دا څرګندوي چې ډیری غړو هغه تاریخي موافقه لوستلې چې د اټومي وسلو ترلاسه کولو څخه به د ایران مخه ونیسي. له دوه ورځو بحث وروسته د جرګې د 209 رایو په مقابل کې 122 رایې د موافقې پر ضد وې. او په امریکا کې د 2001 کال د 11 ستمبر په ترګریزو حملو کې د وژل شو کسانو زرګونه خپلوان پرون په نیویارک کې د دې غمجنې پیښې د 14 کلیزې په موقع راټول شوي وو. په نیویارک او واشنگټن کې ترسره شوو دغو حملو کې چې د القاعده غړو څلور مسافر وړونکو الوتکې وتښتولې او د امریکا د دفاع وزارت او سوداګریزو دفترونو سره یې وجنګولې 3000 کسان وژل شوي وو. د اتر دې مهاله د مشال خبرونه
سلام پختونخوا
په سلام پښتونخوا کې خبرونه لای اسرار علم مومند اوریدل. په روانه غړي کې د جنونو ریپورتونو ترڅنګ دا مهم ریپورتونه لرو. پرون ماجیګر په مکه مکرمه کې د یو تعمیراتي کرین هر پروتو په پیښه کې 109 حجان مړ شوي دي. د پاکستان وزیر اعظم وایي د ترګری او انتها پسندۍ پر ضد جوړ شوی قومي اکشن پلان باندې پوره عمل نه دی شوی. خو د دې هیواد سیاستوالان څه وایي؟
وزیر اعظم پخپلا مطمئن نه دی نو مونږ په څه مطمئن شو؟
څه کسانو ته فوجي عدالت د 500 سزا واورول شو او هغه څوک د هغې هم څه پته نه لګي.
د جګړو له وجې د قبایلي سیمو د بیلابیلو سیمو بې کورکړه سوي خلک کورونو ته ستنېږي. خو د خیبر ایجنسۍ اغېزمن سوي بیا په خپل برخلیک نه دي خبر.
د اوس په باندې جګړه روانه او حکومت او طالبانو موږ ته اوس معلومات نه کوي چې موږ د آبادۍ او څه طریقې او موږ آبادۍ څنګه جوړو.
او پرون د 11 سپتمبر د بریدونو 14 کاله پوره شو چې په نتیجه کې امریکایي او نړیوال ځواکونه په افغانستان کې د طالبانو حکومت نسکور کړ. آیا دوی خپل هدفونه ترلاسه کړل؟
هغه اهداف چې په لومړي سر کې په افغانستان او نړۍ کې د امریکا د حضور لپاره ټاکل شوی وو ځینو ته یې ورسېدل. که امریکا کوم څه ترلاسه کړي وي دوه برابره یې له لاسه ورکړي دي.
یو شمېر نور رپورټونه لرو د مشال ریډیو سره اوسئ. پرون په مکه اعظم کې کابی شریف ته نږدې د تعمیراتي کارونو یو کرین راپریوتی. چارواکي وایي په دې پیښه کې 109 کسان مړه او شاوخوا 238 ژوبل دي. دا نه د معلومات چې د مړو ژوبلو تعلق له کومو هیوادونو سره دی. په دې اړه د ریپورت ته پام وکړئ. رایټرز خبری اژانس وایي د سعودي عرب د ولسی دفاع ادارې مشر جنرال سلیمان الامر الاخباریه ټلویزیون ته ویلي پیژه هغه محل رامنځته سو کله چې سخت باران او طوفانو. رایټرز زیاتوي د تعمیراتي کارونو کرین له کابی شریف سره په لږ فاصله کې راپریوتی چې پکې د چارواکو په وینا 109 کسان مړه او 238 ژوبل شوي دي. د سعودي عرب یو رسپانه سویدی ګزټ په خپل فیسبوک پاڼه د چارواکو په حواله وایي چې د ځینو زخمیانو تعلق مخ له بنگلاديش او هندستان سره دی خو البته د مړو او زخمیانو د دقیقه شهريت یا تابعیت پاړه کره معلومات نه دی ورکړل شوی په ټولنیزه میډیا چې کوم تصویرونه او ویډیوګانې شریک شوی په هغه کې لیدل کېږي چې پر امارت یا ودانی ولاړ لوی کرین راونړیږي خلک چغې وهي او کوشش کوي چې د پیښې له ځای څخه ځان وباسي له کابل شریف سره نږدې پر دغه جوړیدونکي ودانی باندې نور کرینونه هم ولاړ لیدل کېږي د حجانو لپاره د ځای پراخولو په خاطر په نوې ودانی کار روان دی د خبري اژانسونو په وینا ساش کال به دیش لکه حجان د نړۍ لګوټ کوټ څخه سعودي عرب ته رسیږي چې لوی شمیر یې وارلمخه رسیدلی دی دا په مکه مکرمه کې د یوکرين را پروتولو وجي په وجه په پښه کې د وجل سو او نورت کومه پښه سره دا تفصيل خو حل تابع د پاکستان چارواکي وای چې په زخمیانو کې ز پاکستانیان هم شامل دي دا سي نور تفصيل چې دی را سره د ټلیفون پر لائن باندې له اسلام آباد خپل همکار ریاض مسخیل دي ریاض خان تاسو هر کله کوم کمربانی وکي د پاکستان چارواکي خپل د پاکستانیانو په اړه کوم معلومات شریک کړي دي
جی عبدالحی ډیر مننه اول خو چې کوم پیخه شوې ده نو صدر وزیر اعظم د غرنګ د مذهبي چارو چې کوم وزیر دین او هغه په دغه پیخه باندې افغان سرګن کړی دی او تر سوچ د سعودي عرب کې د پاکستان سفارتخانه یا هلته کې د پاکستان د حج میشن دی د هغه تر مخه د یو لک سلويخ زره پورې پاکستانیان چې کوم دینو هغه به سخ کل حج فرض ادا کوي او د کې زیات تر حالت تللی دي تر اوسه پورې چې کوم کسان په دغه پیخه کې مړ شوی دي نو د هغه خلا نه دی ویل شوی چې د دې تعلق د کوم کوم زینو سره دی او سوق دینو دغه وجه د پاکستانی لاپته نگی چې په دغه کې پیغه کې څونه پاکستانیان ایم لښوی دي کنه تر سوچ د جوب لو خبره ده نو د 500 نه زیات تر 250 پورې کسان ویل کیږي چې هغه په دغه پیغه کې کوم چې د پاکستان سفارتخانه د هغې په وینا 250 کسان جوبل دي په 250 کې بیا 20 کسان هغه معمولی جوبلو چې هغه کوم ابتدایي د ملنه وا هغه شوی دا او هغه رخصت کړی شوی دی د غرنګ دیرش پاکستانیان چې پکې شپږ په کینګ عبدالعزیز او دغه رنګ وو په کینګ فیصل هسپتال کې د هغې درملنه روانه ده او ولس په مختلفو نورو هسپتالونو کې دي چې د هغې هلته کې علاج جاری دی په دغه کسانو کې د ځنې تعلق د سوابې سره دی دغه شان د پیښور سره د سواد سره پکې دی او د بعضې خلکو تعلق چې کوم دی نو هغه د کراچۍ سره دی د حج او د مذهبي چارو چې کوم وزارت دی نو هغې مختلف ټلیفون نمبرې هم ورکړي دي که څوک د خپلو خپلوانو په اړه باندې معلومات کول غواړي نو کولی شي چې د لاهور کم نمبر دی 0422125 دا د لاهور نمبر دی په دې باندې دي معلومات اغستی شي دغه رنګ په سعودي عرب کې چې کم کسان دي هغه په سعودي عرب کې تپوس کول غواړي نو هغه نمبر دی 0800 شپږ 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 دوه دوه او ورسره بیا د سعودي عرب چې کوم لوکل نمبر دی نو هغه دی 0009 شپږ شپږ پنځه سلور درې اته نه یو سلور اته یو دا نمبر هم جاری کړی دی چې په دې باندې کم خلک کم پاکستانیان د خپل معلومات کول غوړي نو کولی شي جی
بیره مننه ریاض خان په دې اړه تفصیل راکولو ک چرته اوریدونکو په دې اړه باندې نور معلومات مشالې ډو تر رسیږي او کوشش وکوس په دې اړه نور معلومات هم راغونډ کو او چې کم پښتانه یا د پاکستان نور برخو سره کوم تعلق لري یا د پیښ پاړه باندې کوم مجموعي تصویر دی څومره معلومات ترلاسه کړی کوشش وکوسی غلط اوسر شریک کړو خوش او هم په دې روانو خبرونو کې به د هرڅوي
دا مشال ریډیو دا په میډیم ویوز شپږ سوا یويش
او سم یو بلې موضوع تر ازو او سم په څو شیبو کې په کوټه کې د پښتو درې ورځنی سیمینار پیل شي د دې تنظیم د کوټه پښتو اکیډمي کړي دي چې په کې د افغانستان خیبر پښتونخوا قبایلی سیمو په ګډون له کینیډا او نورو اروپایي هیوادونو یو شمېر پښتو لیکوالان پوهان او شاعران ګډون کوي دا وخت تر سره خدای نور ناصر د ټلیفون په لاندې خدای نور خان تاسو سره کلی کومه مهرباني وکړي راتوې سدا چیرې دی د کانفرنس اوایا پیل شوی دی کپیلې شبا
مننه کاکر صاحب د کوټه یو شخصي هوټل سرینا هوټل کې د پښتو پریوزر نړیوال سیمینار و شیبا ورسته چې نه همي بجې د پاکستان په وخت باندې دوی تا وخت تکلې دی چې دا همدا د ورځنۍ سیمینار د قایر غونډه و پیلېږي او خو تر اوسه پورې د میلمنو راتګ لا هم دوام لري میلمانه را روان دي د دې د سیمینار ګډونوال په دې کې د ګډون لپاره را روان دي او دا چې بلکې د دې د دې لومړنۍ د فایل د غونډې د سیمینار پرانیسته به د بلوچستان گورنر محمد خان اتکرای کوي او هغه به شیبا وروسته همدلته سیمینار خلاصه راځي تر اوسه پورې ګواک کې د دې سیمینار کوم ګډونوال دي د افغانستان څخه له کاناډا څخه له جرمني څخه له خیبر پښتونخوا کراچۍ او یو شمېر نورو سیمو څخه هغه کوټه ته رسیدلی دي او هم اوس د سیمینار تالار ته روان دي نو د نیم بجې د پاکستان په وخت باندې وخت دی چې همدا سیمینار به نن د دې لومړی ورځ به په نیم بجې باندې پاکستان په وخت پیلېږي.
شغه ستراتو اساس د دې موضوع څه ده او د دې ترڅنګ کوم مهم لیکوالان پکې راغلي دي یا بهرال ټول مهم دي خو کوم څو کسان دا وکړه مونږ راټول وخت
د دې عنوان اورال چې کوم عنوان دی غیر پښتو ژبه جهانیت ستونزې او امکانات د دې تر عنوان باندې به هم دا درې ورځې راشي مارکیټ خو دې بیل فارخې دي چې په دې کې جلا جلا ورځو کې و نن به دې برخې کې بیا به سبا دې برخې کې دې په ورځو دې برخې تر کومه ځای پورې چې د میلمنو د نوموړي لیکوالانو په هانو په دې کې د ګډون خبره تاسو وکړه له افغانستان څخه په هاند حبیب الله رفیع له کاناډا څخه محمد معصوم هوتک صاحب او همدغه شی له خیبر پښتونخوا څخه د افغانستان څخه یو شمیر نور لیکوالان نوموړي لیکوالان شاعران د پښتو هغه په دې کې ګډون کوي همدغه څو کسان چې ما د ټول د یادولو ور دي چې باید
چا ډیر رحمانه نوختار نور خان چې څومره په جړه باندې کانفرنس شروع سو او کوم معلومات مخې ته راځي هغه به خدای نور حل تدې هم له مسربي شریک کوي تاسو سره شروز غواړم
د مشال ریډیو د خالد اورزه 19 پروګرامونه
د باختر استوري
په پاو کم یو لس بجو
د نړۍ رنگونه
په یو نیمه بجا
میډیا او ځوانان
په پاو کم 2 بجو
د مشال پونم
په اته منټه د پاسه 2 بجو
روختیا او درملنه
په 2 نیمه بجو
سروې
په 3 نیمه بجو
جمهوریت
په پاو کم 4 بجو
نوي خیالونه نوي سازونه
په 4 نیمه بجو
او سم یو بل موضوع تر ځو پاکستان کې متحده قوم ممن د دې واد په ملشه ځواکونو تور پورې کړی چې د پنځمې پورځي د دې ګوند څلور غړي وشل دي که څه متحده قوم ممن مخ کې د پاکستان پر پوښ تور پورې کړی دي چې د دې ګوند غړي په غیر قانوني توګه بند کړي خدای لومړی ځل دی چې ګوند د خپل غړي د وشل کېدو پړه د پاکستان پر فوج اچوي په دې اړه د رويټرز خبري اژانس رپورت ملالې بشیر وړاندې کوي
په پاکستان کې یو سیاسي ګوند چې د کراچي شهر پر سیاست یې لکلونو راهیسې تسلط درلودلې د دې هواد پر پوز تور پوري کړی چې د پنځم به پورځي د دې ګوند څلور غړي وژل دي کراچي شهر شل میلیونه نفوس لري او د پاکستان مرکزی بانک په همدې شهر کې دی خو دغه شهر د وسلوالو له تشدد سره مخامخ دی دوه کال مخکې د پاکستان پوز په دغه شهر کې د پولیسو ملیشه ځواکونو او استخباراتي ادارو په مرسته د وسلوالو ډلو او مشکوکو ملیشو پر ضد سخت کمپاین پیل کړ د پوت پوینا د پوز دغه عملیات چې سش کال ډیر زیات سول جنایتکاران او سخت دریځ په نقشه کوي خو ځینې وایي د دې عملیاتو اصلي هدف متحده قومي موومېنټ ګوند په نقشه کول دي حکومتي ملیشه دا ادعا ردوي د متحده قومي موومېنټ ګوند یا ام کیو ام لړپوړی غړي فاروق ستار یوې خبري غونډې ته وویل چې دغه ګوند څلور وجل سوي غړي یو میاشت مخکې د حکومتي ملیشو لخوا نیول سوي وو د شاغلی ستار په وینا دغه کسان د حکومت لخوا وجل سوی خو حکومت داسې وشودل چې دوی له حکومت سره په نشته کې وجل سوی دي د شاغلی ستار په وینا د دوی ګوند د خپل یو نیم سل ورکو سوی او کسانو د نمونه فهرست صدر اعظم او لوړپوړو چارواکو ته ورکړي خو تر اوسه په دې اړه هیڅ ډول اقدامات نه دي سوی د په وینا له هغه یو نیم سل کسانو څخه څلور اوس پرته له کومي قانوني او عدلي پریکړې وجل سول د پاکستان پوز د دې هیواد په تاریخ کې تر نیمه مودې پورې واکمنی کړې او اوس هم پر امنیت او بهرنیو اړیکو قدرت ساتي او دا کار هتاه په جمهوریت نظام کې هم دوام لري پر پوز او مرسته کوونکو ادارو یې لکه رینجر یا اي اس اي په علني توګه انتقاد په ټوله کې یو ممنوع موضوع ګڼل کیږي د ام کیو ام او پاو ترمنز اړیکی سخت خراب سیوی او د کراچی شار اوسیدونکو بیره لري چې دا به د تاو تریخوالی کچل وړ کړي. په مارچ میاشت کې حکومتي ملیشو د ام کیو ام ګوند پر دفتر چاپه ووهله او له دې ځایه وسلې او مشکوک جنایتکاران ونیول. په دغو نیول سویو کسانو کې د یوه خبریال په وژلو تورن کس هم شامل و. په مې میاشت کې د ام کیو ام ګوند مشر الطاف حسین چې په لندن کې جلاوطنه دی پر پوځ تور پورې کړ چې د ده د ګوند غړي په غیر قانوني توګه نیولې دي. خو له 2013 کال راهیسې چې د حکومت لخوا ځپنه پیل سوه دا لومړی ځل دی چې ام کیو ام په علني توګه پر پوځ تور پورې کوي چې د دې ګوند غړي وژلې دي. د پنجشنبې په ورځ په خبر سوې یوه اعلامیه کې د ملیشه ځواکونو ویاند وویل چې دغه ځواک هغه څلور هدفې وژونکي وژلي چې په مارچ میاشت کې د یوه حقوق پوه د مړینې مسؤلین وو. د جمعې په ورځ ملیشه ځواکونو په یوه اعلامیه خپرولو سره د ام کیو ام ګوند تورونه رد کړل.
د راټس خبري اجانس ریپورت درته ملالی بشیر وړاندې کړی. په پاکستان کې د ترګری پر ضد د قومي کرنلاري یا نېشنل اکشن پلان لاندې خصلسو ګامونو په اړه د وزیر اعظم نواز شریف وینا ده چې دغه پلان په ځینو برخو عمل درآمد نه دی سوی. همداراز کورنۍ چارو فاقي وزیر وایي چې قومي اکشن پلان لاندې په منظم ډول کاروانی دوام لري او دا د ترګرو پر ضد دي. خو په پاکستان کې سیاسي او مذهبي ګوندونه د قومي اکشن پلان په اړه مطمئنه نشکاری وای چې حکومت په خپل لدی ګامونو نه دی مطمئنه نو ولس په څنګه ځینې مطمئنه سي. په دې موضوع ګل آیاز د بیلابیلو سیاسي ګوندونو له مشرانو سره خبرې کړې او دا رپورټ یې را لښلې دي.
د قومي وطن پارټي مشر افتاب احمد خان شیرپاو وایي چې حکومت دغه پلان په بشپړ توګه نه دی عملي کړی.
وزیر اعظم خپل د دینه مطمئن نه دی نو موږ په څه مطمئن شو. بنیادی طور باندې څو پورې چې په دې باندې مکمل توجه ور نه کړی شي او دته د باندې فوکس ور نه کړی شي دا مسله مخکې ټکی دی نشي. په دې لحاظ سره چې اوس تاسو کتل چې بیا لږ ډېر داسې واقعات وشو.
همدارس د جماعت اسلامي یو مشر پروفیسر ابراهیم وایي چې قومي اکشن پلان لاندې شو کاروایانو باندې خبرې کول پکار دي خو څوک ورته تیار نه دي.
د آرمی پبلک سکول د ماشومان خو بالکل لکه هیر کړی شوی دي. څه کسانو ته فوجي عدالت د 5000 واورول شو او هغه څوک د اخیم سپت نه لګي او د هغه واقعاتو تحقیق کې څوک خبره کوي هغه باندې هم تور لګي چې تاسو د فوج خلاف خبره کوي.
خود عوامي نشترګون پارلماني مشر سردار حسین بابک وایي چې قومي اکشن پلان مثبت نتیجې را برسېره کړې دي.
حقیقت دا چې تر ډېره هغه پوری دا یې اپریشن اثرات چې دیغه ډېر زیات خدي دا یو وجدار چې کوم وګورو دهشتګردای چې کوم عملیات او هغه کې ډېر زیات کیمرا غلل او بیا زمونږ فوج جرنل سره چې ده هغه کوم بیزل باندې زمایا کیندار چې هر موچې ته ځان ورساو هغه سره په خلکو کې یو ډېر لوی اعتماد چې ده هغه هم پیدا شو خلکو ته حوصله هغه هم ملاو شو.
بیا د پیپلز ګوند یو مشر رحمداد خان وایي چې د قومي اکشن پلان لاندې سیاسي انتقامي کاروایان روان دي.
which is a big part of it zamana tafus nikhi aur pati darbani se kam de direct order askari to tunam se aur federal government se aur popular bani to shari aur ke dia waza chine ki de sarsi shasan se aur to sun se
bal khoda pakhtun khwa mili awami gund yo mashra za mohammad raza wai che da fauzi amaliyat ba wujood tra hagaru pul failatun ta dawam bar kade aur par da plan dir pakala ra kar rawan de
tra gari ko tuna bilkul war karun ki ikdamat ki موجودی دا هغه په خلاف بالکل تر اوسه پورې هیڅ داسي یعنی موثر کار چې هغه دا هغه یعنی چې دا ملک یا د دې ولسونه د دشتګردۍ له دې شر او له دې خلاص چې داسي تر اوسه پورې هیڅ یو تاثیر نه دی غالبه شوی.
بیا په کمی سم لري کې د تحریک انصاف ګوند غړي شریار افریدی وای چې د حکومت داوو او ځمکني حقایقو کې ډیر تضاد دی.
د ټول ترجیحات چې دي کنه د پنجاب نه بار دي او د مدرسې ریفورم چې دي هغه کې دوه سپرې کامیاب نشو او یو ریفورم اپروچ نشته دا چې کومه غټه مسله مونږ لګي چې هغه هغه خلک چې کوم په کرپشن کې ملوث دي خاص کر د پی ایم ایل ان هغه باندې د دوه لاس نه اچي.
په مجموعي ډول ټول سیاسي او مذهبي ګوندونه په دې اندي چې قومي اشر پلان عملي کول لپاره حکومت او فوج د تفریق پالیسی پریک دي او د ترهګری پر ضد نور کوټ ګامونه پورته کړی.
مشال رادیو ستاسو په خوخه ستاسو په جبه.
د پاکستان د رسنې پر خبريالانو سو تازه بریدونو په اړه د ادارې لیکلې تیر ورځ پر سلور خبريالانو بریدو چې پکې درې ووشل سو یو ټپی سو تفصیل په دې رپورت کې. د سه شنبه او چهار شنبه پورت په څلور وی ساعتونو کې پر خبريال عبدالعظم شنواری، آفتاب عالم، ارشد علي جعفري او اعتبار ګل زړسوان باندې بریدونه وسو چې پکې اعظم شنواری ټپي او درې نور مړه سول. ډان رسوانه په خپل ادارې کې وایي پر خبريالانو د ځینو قوتونو لخوا په ښکاره بریدونه کې شي او څوک یې پوښتنه نه کوي. رسوانه زیاتوي په ریاستي ادارو کې دننه ځینې عناصر تشدد د خبريالانو خلاف استعمالوي او یو مثال د خبريال سلیم شهزاد وژنه ده چې لا هم یې مسله حل شوې نه ده او دا شان په بلوچستان کې وسلوال په ښکاره خبري اعلان وشني. ډان پر حکومت تنقید کوي چې د خبري اعلانو د وژنې د پیښو په لټنه نه کوي. البته وایي تر اوسه چې څومره خبري اعلان وشل شوی دي په هغه کې یوازې د ولی خان بابر د مرګ مسله حل شوې ده. دا شان ډان رسپانه د میډیا پر ادارو هم نیوکه کوي او وایي د شکاري دوی پر ځای د دې د خپلو کارکونکو د ژوند خوندیکول لپاره یو ګډه تکلاره جوړه او همکاري وکړي. دوی برعکس هواړي د خپلو ځینو کارکونکو د ویني قرباني ورکړي.
دا مشال ریډیو دا
سلام پښتونخوا خبرونه اوري. راځي وسم د هارون بچا په ژغ کې دا سندره وره. د هارون بچا پښه کوم سندر واورې دا اوس هم نه نیمه بجې سوي دي. اسرار الله مومند به د خبرونو لنډې سوړاندې کړي.
د سعودي عرب چارواکي وایي چې په مکه معظمه کې د حرم شریف په جمعات کې تیر ورځ د تعمیراتي کرین د لوېدو له امله لږ تر لږه 100 کسان وژل شوي او په لسګونه نور ژوبل دي. دا پیښه په داسې مهال رامنځته شوې چې په زرګونه کسان له بېلابېلو اسلامي هیوادونو د حج د ترسره کولو لپاره مکې مکرمې ته تللي دي. د حج مراسمو د روانې میاشتې په وروستیو کې پیلېږي. د پاکستان متحده قومي مومنټ تور لګولې چې رینجر ځواک د دوی نور څلور کارکونان وژلي دي. پرون ایم کې مو په یو اعلامیه کې ویلي چې د زیارت په ورځ د کراچۍ نادرن بای پاس سره نږدې د رینجر ځواک له سرتیرو سره په مبینن خطه کې وژل شوي مشکوکه ملزمان د دوی کارکونان دي. رینجر ځواک دغه تورونه رد کړي دي. د اورګزیو ایجنسۍ کډوالو 800 کورنۍ به د روانې میاشتې په 9 نیټه خپلو کورونو ته ستنېږي. د قبایلي سیمو له قدرتي بتونو سره د مبارزې ادارې یوه چارواکی عبدالظهور نن پرون مشال ډو ته وویل چې هغه کډوال به خپلو سیمو ته ستنوي چې د هنګو په توغ سرای کیمپ کې دننه اوسېږي. نن په کوټه کې درې ورځنی پښتو نړیوال سیمینار کیږي چې په کې له افغانستان، اروپا، امریکا او یو شمېر نورو هیوادونو پښتانه لیکوالان، شاعران، خبریالان او د ادب مینوال ګډون کوي. د امریکا ولسمشر باراک اوباما وایي د ایران د اټومي موافقې په اړه د کانګرس د استازو جرګې رائے د هغه موافقې مخ په زیاتېدونکي ملاتړ څرګند کړی چې په جولای میاشت کې د ایران او نړۍ شپږو طاقتونو ترمنځ لاسلیک شوه. په امریکا کې د 2001 کال د 11 ستمبر په ترګریزو حملو کې د وژل شوو کسانو زرګونه خپلوان پرون په نیویارک کې د دې غمجنې پیښې د 14 کلیزې په موخه راټول شوي وو چې دارنګ د پیښې قربانیانو ته درنښت وړاندې کړي. په دغه پیښه کې 3000 کسان وژل شوي وو.
اسرار الله مومند دوست خبرونو لنډیز وړاندې کړل. دا چې د پاکستان مطبوعاتو نن څلی کلی سراج صحیح ورته کتنه کوي.
نن ایکسپریس ورس پاڼه خپل ادارېیا کې وایي چې د ترخګری د خاتمې لپاره حکومت قامي تګلارې اعلان کړې ده او په هغه د عمل درآمد لوجې تر ډیره حدا په شمالي وزیرستان کې د ترخګری خاتمه شوې. د ادارې په وینا چې د کیس شک نشته چې د ترخګری د خاتمې لپاره به یو غد وخت پکار وي او که څه هم د پاکستان په نور برخو کې د ترخګری په پیښو باندې سلګ ډیر قابو موندل شوی خو بیا هم د خطرې وریزي ګرځي راګرځي او موږ په مکمل توګه د ترخګری د پیښو یره نشورت کوله. نو اوس وخت راغلی چې د وفاق سره سره صوبایي حکومتونه هم د ترهګری د خاتمې لپاره خپل غوړ کردار ولوبوي او د لړکی ټولي سیاستوالو له هم د حکومت سره وګپوګه ودریدل پکار دي. ادارې اخیری کې لیکي د ترهګری د مکمل خاتمې لپاره به ضروری وي چې وفاقي او صوبایي انټيليجنس ایجنسیانو په خپل منځ کې رابطې او مرستې زیات کړي او د دې سره سره باید چې پچم مالت کې هم ولس پخپلو کې کمیټې جوړ کړي او پخپل خو نظر وساتی. نو د ملک هر وګړی چې د ترهګری د خاتمې ژمنه وکړي نو هله به ممکن شي چې په دې ملک کې یو وار بیا امن پزای شي. د دې ترڅنګ جنگ ورسپان خپل ادارې کې وایي چې د 1300 راهسي پاکستان او افغانستان کې ناامنۍ د سیمې د اوسیدونکو ژوند د خطرو او وسوسو سره مخ کړی دی ځکه چې داسې حالات کې د امن او قلاری امکان هم د بی یقیني په تیرو کې ورک شي. البته دا خبره د اطمینان وړ ده چې پاکستان افغانستان د خپل منځي اعتماد بحالې او بد اعتمادی ختمولو د پاره په اقداماتو اتفاق کړي او دغه لړکی په یو مسوده هم کار شروع دی. ادارې مخکلي کې چې د اتفاق رای د افغانستان ولسمشر اشرف غنی او پاکستانی خارجه چارو مشیر سرتاج عزیز ترمنځ وړاندې ورځو کې کابل کې شوې و. بل دا چې دوانو ډلو د ترهګری او په خاص توګه د داعش په ضد په خپل خاورو د اقداماتو فیصله هم کړي دا چې دا شند دغه نوې خطر د سیمه د مسلو سره مخ نکړي. ادارې اخیری کې لیکي چې افغانستان کې دا وخت امنیتی وزه ډیره خندا دارنګ پاکستان کې هم وسلواله ډلې وخت په وخت کاروایانه کوي. خود دې مکمل خاتمه د پاره بعد دوانو ملکونو لا په شریک اقدامات کول پکار وی او د میډیا دلار یا د بیانونو په ذریعہ دښمن ته دا مقور کول نه دی پکار چې هغه د دوانو ملکونو امن تاله ترقه کړي. نو ځکه د دوانو ملکونو مشروالي لا ډیر د سوچ او فکر نه کار اغستل پکار وی.
داسي می حالات او د نړۍ مطبوعات
سیمه حالات او نړۍ مطبوعات تاسو ته نن شاهین بنیر وړاندې کوي. نیویارک ټایمز افغانستان کې د احمد شاه مسعود یو اتل په توګه د لمانځلو او په دې ترس کې د سوي تشدد په اړه رپورټ خپور کړی دی. بلخوا ڈی پی اے خبری ایجنس په اسلام آباد کې د مذهبي ګوند یو مشر د پولیسو لخوا د نیول کېدو په اړه رپورټ لیکلی دی. شاهین بنیر ته وقفه شو.
نیویارک ټایمز لیکي په کابل کې د احمد شاه مسعود د یو اتل په توګه د نمانځلو دستوره هغه وخت تشدد لور ته لاړه کله چې د هغه پلویانو د وسلو سره د خار په لارو کوڅو کې گشتونه پیل کړه. چارواکي وایي چې د تشدد په پیښو کې د افغانستان د استخباراتو د یو چارواکي په ګډون دوه کسان ووجل شو او لږ تر لږه پنځه نور ټپیان شو. ورسپانه لیکي سره د دې چې ډېر افغانان د دې سره متفق نه دي، خو د احمد شاه مسعود د یو اتل په توګه نمانځل د افغان حکومت یو دود ګرځېدلې دی. د بشري حقوقو د نړیوالو سازمانونو په رنګ د ډېرو په نظر احمد شاه مسعود د خپل وخت د نورو جنگ سالارانو په شان په ظلمونو کولو تورن شوی دی. سږ کال هغه وخت دغه دستورو یو سیاسي رنګ واخیسته کله چې د احمد شاه مسعود پلویان د خپلو ټوپکو سره د کابل د لارو کوڅو نه تېرېده او د ولسمشر غني پر ضد نارې وهلې. بلخوا ڈی پی اے خبری ایجنس په راپور کې لیکلی دی چې پاکستانی چارواکو د جمعې په ورځ د هیواد په پلازمینه اسلام آباد کې د خیبر پښتونخوا د اسمبلی غړی او د جمعیت علما اسلام یو مشر مفتی کفایت الله هغه وخت اونیولو کله چې هغه په یو تقریر کې د وسلوال ډلې لشکری جنگوي د وجل شوی مشر ملک ساق مده ویلې. د پولیس او چارواکي انور چودري خبري ایجنس ته ویلي مفتي کفایت الله د پوز او د وسلوالو پر ضد په پوزي عملیاتو هم انتقاد کړي وو. د مفتي کفایت الله نیول ورستو د هغې منځته راغله کله چې د هیواد د کورونو چارو وزیر د زیارت په ورځ اعلان وکړ چې حکومت به هغه تقریرونه هیڅکله ونه زغمي کوم چې خلک تشدد او مذهبي سغدریزه ته پاروي.
مشال رادیو د سیمایزو او نړیوالو راپورونو باوري سرچینه.
د امریکا د استخباراتي ادارو مشرانو ویلي چې کېدای شي شام او عراق د وادونو په توګه نور پاتې نشي. د دوی په خبره کې سم ده د امریکا مقصد نه دی چې د وادونو مات یا تقسیم شي، خو شام او عراق جدي ګواښونو سره مخامخ دي. د مشال رادیو خبر مرکزي څنګه ریپورت ګل آیاس وړاندې کوي.
د امریکا د استخباراتي ادارو مشرانو ویلي دي چې په شام او عراق کې د مستقل یا دوامدار جنگ او فرقیز تقسیم له وجې دغه هوادونه نور خوندین شي پاتې کېدي. د امریکا د دفاع وزارت خفیه اداري یا ډیفنس انټيليجنس ایجنسي مشر لیفټنل جنرال وینسنت سټیوارت یو ځل بیا هغه خبره تکرار کړې چې عراق په دریو برخو کې تقسیمې دي شي، په دې کې کورد، سنی او شیعه سیمې شامل دي. دا خبره د عراق وزیر اعظم رد کړې و. د سټیوارت په خبره د اسلامي دولت وسلواله ډلې په شام او عراق کې د پام وړ ځایونه لاندې کړې دي. اسلامي دولت وسلواله ډلې د عراق په شمال کې د سنی سیمو کنټرول ترلاسه کړي. همدارز یې د شام د لویدي سیمو دریمه برخه لاندې کړې ده او په دغه سیمو کې خلافت اعلان کړی دی. بلخوا عراقی کوردانو د نیمه خود مختار شمالي عراق کې هغه سیمه له سنیانو او اسلامي دولت وسلوالي ډلې څخه آزادوي چې د هغو کنټرول لاندې دي. کوردی ولسمشر مسعود برزانی په دې رستو کې ویلي وو چې باید کوردان مرکزی حکومت ته هغه سیمه ونسپاري چې کوردانو پرې کنټرول ترلاسه کړي دي. د سی ان ان خبريالې کرستینا امانپور سره په مرکه کې برزانی ویلي چې دا ښکاره خبره ده چې عراق په ماتې دوه او دا هم څرګنده ده چې وفاقي یا مرکزی حکومت خپل کنټرول د لاس اور کړی دی. د زیاته کړه د هر څه په ماتې دوه کې هغه فوج دی او که هغه پولیس دی. برزانی په دغه مرکه کې ویلي چې دوی نه بلکې نور خلک د عراق د ماتې دوه وجه دي او دوی د نامعلومه يرغمال کوونکو واک لاندې جون نشي کولی. د برزانی خبرو او په شمالي عراق کې د اسلامي دولت وسټوالي ډلې موجودګي په اړه لیفټن جنرال وینسنت سټیوارت وای چې له دې خبر سره په کوشتۍ کې دي چې آیا کوردان به بیرته د عراق په مرکزی حکومت کې راشي او کنه. همدارس سټیوارت ویل چې شام هم په دوه یا دریو برخو کې تقسیمې دي شي. د دې په خبره کې هم دا د امریکا مقصد نه دی، خو کې دي شي چې داسې وشي. د نوموړي سرګندونو سره د امریکا د استخباراتي ادارې سی آی ای مشر جان برندن هم موافق کاری. د دې په خبره کې هم دغه هوادونو پولي پر ځای دي، خو حکومتونه یې کنټرول د لاس اور کړی دي. نوموړي وای په شام او عراق کې په قبیلو او فرقیز لیکو کې تقسیم شوی دي او دوی قامیت د لاس اور کړی دي. جان برنن زیاته کړه چې د دوی په اند منځنی ختیځ کې په راتلونکو لسیزه کې بدلون راتللې شي.
مشال تا غوګونی سي او له روانو چارو ځان خبر کړي.
پدا سال کې یو سوال طالبانو نوې مشر خپل استاد منځنی ختیځ ته ځل چې خپل طالبانو د میشتو مهمو چارواکو ملاتړ خپل کې د سولې علي شورا له دې ډلې غواړي چې د سولې په ټپه درېدلې خبر بیا خبري بیا پیل کړي. رپورټونه وایي د طالبان مشر مولا منصور خپل استاد مولا جلیل منځنی ختیځ ته ځل چې لاغو طالب چارواکو سره خبري وکړي چې په قطر کې طالبان د سیاسي دفتر مشر کوي یا هم وخت نه وخت په متحده عرب امارات کې د ډیپلوماټانو سره کتنې کوي. سالم مصالح رپورټ لري.
د افغان طالبانو نوی مشر ملا منصور هڅه کوي په منځنی ختیځ کې د طالبانو د غورزنګ د مهمو چارواکو ملاتړ رخپل کړي. دغه طالب چارواکي د قطر سیاسي دفتر پر مخ بیایي یا هم وخت نا وخت په متحده عرب اماراتو کې غیر رسمي مذاکرې کوي. په دې هدف ملا منصور خپل یو استازی ملا جلیل منځنی ختیځ ته لیږلی څو هلته طالب چارواکي د ده ملاتړ ته وهڅوي. د طالبانو دغه مهمو چارواکو په څرګنده د طالبانو له اوسنۍ رهبرۍ خپل حمایت نه دی څرګند کړی. روس له هغه چې په جولای میاشت کې د طالبانو د پخوانی مشر ملا محمد عمر د مرګ خبر تایید شو، د ډلې ملا منصور د خپل نوی مشر په توګه اعلان کړ. خو وسلوال طالبان پر څو ډلو سره وویشل شول او د طالبانو ځینې ډلې ټپلې دی د خپل مشر په توګه نه مني. د رویټرز خبری اجنس په حواله په ورستوي کې ملا جلیل چې د طالبانو له سیاسي مشرتابه سره شی اړیکې لري په منځني ختیځ کې د علي رتبه طالب چارواکو د ملاتړ خپلولو لپاره سیمې ته لیږل شوی دی. د وسلوالو طالبانو سیاسي دفتر په قطر کې فعالیت لري او طالب چارواکي معمولا په متحده عرب اماراتو کې هم له ډیپلوماتانو سره غیر رسمي مذاکرې کوي. د طالب مشر ملا عمر د مرګ د خبر اعلان کلیوي خوا د طالبانو په رهبرۍ کې درزونه ایجاد کړل، لبلې خوا د سولې هغه خبرې هم په ټپه ودرولې چې په پام کې وه دویم پړاو یې د طالبانو او افغان حکومت د استازو ترمنځ په پاکستان کې وسی. په همدې حال کې د سولې علي شورا د طالبانو له ډلو ټپلو غواړي چې د سولې خبرو ته د افغان ولس په غوښتنه ادامه ورکړي. د دې شورا ویان مولوي شهزاده شاهد له ازادي رادیو سره په خبرو کې دا مسله مطرح کړه.
زمونږ غوښتنه د طالبانو یا د ټول مخالفینو نه داده چې د افغانستان خلق او ولسونه او حکومت د سولې شورا ټول دې نه دا غواړي چې د سولې لپاره مادهګي وکړي که په وحدت سره یې خو ډېره ښه ده او یو مشر ولري او موقف یې وي او دریځ یې وي او پالیسي وي.
رویټرز اجنس لیکي په قطر او متحده عرب اماراتو کې به د طالبانو له مشرانو سره د خبرو نتایج دا په ډاګه کړي چې آی د طالبانو دغه ډله به د ملا منصور ملاتړ وکړي او کنه. د طالبانو یوې سرچینې رویټرز اجنس ته ویلي په منځني ختیځ کې د طالبانو رهبری په پام کې لري چې له ملا منصور نه خپل لار جلا کړي، ځکه دوی اندېښنه لري چې ملا منصور د پاکستان له استخباراتي ادارې سره ډېرې نږدې اړیکې لري. پاکستان لزیات مدیره هیستی په افغانستان کې د طالبانو په ملاتړ تورن شوی، خو دغه هیواد تل دغه تورونه رد کړی دی. د طالبانو دغه سرچینې چې نوم یې نه د خپل سوی رویټرز اجنس ته ویلي د طالبانو ځینی مهم غړي لکه طیب آغا او ملا حسن رحمانی داسې احساسوي چې له پاکستان ورته ګواښ متوجه دی. د سرچینې په حواله ملا منصور اوس د ملا جلیل په مشرۍ یو هیات لیږلی چې د طالبانو له دغو غړو سره خبرې وکړي او دې ته یې وهڅوي چې د ده ملاتړ ته غاړه کښېږدي. طیب آغا په قطر کې د طالبانو د سیاسي دفتر مشر و او رحماني د ملا عمر پخوانی مرستیال او د طالبانو د سیاسي شورا مشر و.
دا مشال تر څنګه سه دا سحر لنه هو دا ماخام تر شپګو.
د افغان حکومت چارواکي وایي د ټاپي پروژې د کار د پای ته رسیدو د دې پروژې د افتتاحي مراسمو په اړه د موافقه لپاره د غړو هیوادونو ترمنځ خبري اوس هم روانې دي. خو د پاکستان وزیر اعظم نواز شریف بیا پروند وویل چې دی به د ټاپي پروژې د پرانیستلو په مراسمو کې د برخه اخیستلو لپاره به په دسمبر میاشت کې ترکمنستان ته ځي. دا خبره نوموړي پرون نابل ورس کړې ده. د افغانستان د کانو او پټرولیم وزارت وینا تر اوسه لا د غړیو هیوادونو ترمنځ د ټاپي پروژې د اسهامو په اړه هم خبري دوام لري. ملالۍ بشیر ته بغښو.
افغان حکومت وایي چې د ټاپي د پایپ لاین د پروژې کار تر اوسه روان دی او د ځینو مسایلو پر سر لا اړوند لورو تر اوسه موافقه نه ده کړې. په دې اړه د پاکستان صدر اعظم نواز شریف د جمعې په ورځ سوداګرانو ته په یو غونډه کې ویل چې ترکمنستان به د ټاپي پایپ لاین پر پروژه د روان کال په پای کې بیرته کار پیل کړي. نواز شریف همداراز وویل چې دی به په ډسمبر میاشت کې د ټاپي پروژې په افتتاحي مراسمو کې ترکمنستان ته ځي. خو د افغانستان د کانو او پټرولیم وزارت ویان محی الدین نوري له ازادي راډیو سره په خبرو کې وویل چې تر اوسه هغه نیټه چې کله باید د دې پروژې کار پیل شي نه د ټاکل شوی. ښاغلی نوري وایي د ټاپي د پایپ لاین د کار پیل د افغانستان د دولت غوښتنه هم ده او په تیرو درو غونډو کې چې په اشقاباد، کابل او اسلام آباد کې وسوي پر همدې موضوع خبرې شوې.
پایپ لائن کار رسمی طور افتتاح کی ذکر کرو تو پوری سلور ہیں پٹن استاد پر مختلف غنڈ کی طرح دو موضوعات کو خبر کی تھی اجرائی کار باید جر کر پھیل سکے.
د ټاپي پروژې د غړي هوادونو ترکمنستان، افغانستان، پاکستان او هندستان ترمنځ په ورستي غونډه کې چې په ترکمنستان کې وسوه د ټاپي پروژې د کنسرسیوم مشر ترکمن غاز شرکت ته ورکړل شو. د شاغلي نوري په وینا په دغه کنسرسیوم کې د هوادونو د سهامو په اړه خبرې اوس هم روانې دي.
ورسته تر دې چې د کنسرسیوم رهبری ترکمن غاز یا د دې دولتي کمپنۍ ولې موسم ځینې سوال وکړ او په دې لړۍ کې مدیدی حمایت وکړ، نو اوس پر دې باندې خبرې روانې دي چې د دغه کنسرسیوم سهام باید مخکې تر مخکې مشخص شي چې کوم هیوادونه او کوم شرکتونه په دې کنسرسیوم څومره سهام ولري.
د افغانستان د کانو او پټرولیم وزارت ویاند وایي هر کله چې د دې پروژې کار پای ته ورسیږي او د افتتاح لپاره نیټه وټاکل شي، افغانستان به هم د ټاپي پروژې د پرانیستلو په غونډه کې د برخه اخیستلو لپاره ترکمنستان ته خپل لوړ رتبه هیئت ولیږي. د ټاپي پروژې د ګاز د پایپ لاین تر ټولو اوږده برخه له افغانستانه تیریږي او د دې پایپ لاین د جوړولو په ترڅ کې یوازې په افغانستان کې تر 50,000 زیاتو کسانو ته کار پیدا کیږي او د دې پایپ لاین د فعالیدو وروسته به افغانستان له کاله سلګونه میلیونه ډالر د ترانزیت د مالیې لارې ترلاسه کوي.
د سهار د 9 بجو نه تر ماخام تر شپږو بجو پورې مشال ریډیو اوري.
نن وبخشي پروند سپتمبر 11 پر امریکا د القاعده شبکې له خوا د ترګر بریدونو 14 کلی زوا تر دغه پیښورو سره د امریکا په مشرۍ له ترګري سره د مبارزې لپاره یو نړیوال ائتلاف رامنځته شو. د دې اتحاد له رامنځته کېدو سره په افغانستان د پوځي برید او د نتایجو په اړه بیلابیل نظرونه مطرح شوي دي. قسیم سلمان په دې اړه بشپړ رپورټ چمتو کړی دی چې سوداګري له نړیوالو مرکزونو سره د الوتکو د لګیدو او د خلکو په شغونو پیل شي.
د سپتمبر 11 یاد امریکا پر خاوري د القاعده شبکې له تروریستي بریډ او په نتیجه کې په افغانستان کې د نړیوال پوځي ماموریت له پیلېدو پوره 14 کاله تیریږي. د افغانستان لپاره د امریکا د ستراتیژیک مطالعاتو د مرکز رئیس او د چارو کارپو روحلا امین د تروریسم پر وړاندې د مبارزې لپاره د امریکا په مشرۍ د نړیوال ائتلاف جوړېدل ګټور بولي، خو وایي چې دغه مبارزې لکه څومره چې تمه ترې کېدله نتیجه نه درلوده.
هغه اهداف چې په لومړي سر کې په افغانستان او نړۍ کې د امریکا د حضور لپاره ټاکل شوی وو ځینو ته یې ورسېدل. القاعده ډله کمزوري شوه، خو که فکر وکړو که امریکا کوم څه ترلاسه کړي وي دوه برابره یې له لاسه ورکړي دي.
د کارپوهانو په باور یو له هغو عواملو څخه چې نړیواله ټولنه ونتوانېده په افغانستان کې خپل ټول اهداف ترلاسه کړي د پخواني ولسمشر حامد کرزي او امریکا ترمنځ د نظرونو اختلافات وو. دغه کارپوهان همدارنګه وایي چې د عراق جګړه هم د دې لامل وګرځېده څو د امریکا پام له افغانستانه واوړي او په دغه هیواد کې له تروریزم سره پیل شوې جګړه منحرفه سي. د ولسي جرګې ځینې غړي هم وایي نړیواله ټولنه په افغانستان کې هغو اساسي هدفونو ته ونه رسیده چې لامل یې په دغه هیواد کې پوځي ماموریت پیل کړی وو. د اساسي اهداف څه دي؟ د ولسي جرګې غړی عبدالقادر اتزازه یې پاړه وایي
یو لوی او اساسي او لومړنی هدف چې په افغانستان کې و کمل سرتاسري صلح راولي او ټول تروریستان دا ټول به مهار کوي، نه یوازې په افغانستان کې بلکې په پاکستان کې او منطقه کې به یو دایمي صلح راولي. او متاسفانه په دې کې نړیواله ټولنه خصوصا نیټو او امریکایان ناکام پاتې شول.
خو دې ته په کتو چې په افغانستان کې د نړیوالو د 13 کلن پوځي ماموریت له ختمېدو سره سره له هم په دغه هیواد کې د تروریستي ډلو فعالیتونه دوام لري، ولسمشر محمد اشرف غنی وایي افغانستان او سیمه د هغو تروریستانو له اړخه له خطر سره مخامخ ده چې له شمالي او جنوبي وزیرستان څخه دغه هیواد ته صادر سوي دي.
موږ په دې وتوانېدو چې ټول منطقې ته قناعت ورکو،
چې افغانستان کې ثبات او سوله د ټولې منطقې په نفع. نن هغه ګروپونه چې شمالي او جنوبي وزیرستان نه وستل سول او موږ ته صادر سول ټولې منطقې ته خطر دی.
د 2000 لمړي میلادي کال د سپتمبر په 18مه نیټه د القاعده شبکې له خوا تشول سوی دوی الوتکې په نیویارک کې د سوداګرۍ له دوه نړیوالو برجونو او یوه یې د امریکا د دفاع وزارتیا پینټاګون سره ولګیدله. د دغه حمله په نتیجه کې په امریکا کې نږدې 3000 کسان وژل شول چې پکې 19 د القاعده شبکې غړي هم شامل و. تر حمله سمدستي وروسته د امریکا د وخت ولسمشر جورج دبليو بوش په یو بیانیه کې د پیښه د امریکا په تاریخ کې تر ټولو ستره تروریستي حمله او یو ملي تراژیدي یاد کړه.
نن موږ له یوې ملي تراژیدۍ سره مخامخ شولو چې په یوې تروریستي حمله کې د نړیوالې سوداګرۍ برجونه ونړول سول. مالم رستیار ولسمشر او د اف بی آی له مشر سره خبرې وکړې سو په دې برخه کې هر اړخیزې چړنې وکړي.
د سپتمبر 18مې پیښې د تروریزم په وړاندې د یو پراخ نړیوال ائتلاف رامنځته کېدو ته زمینه برابره کړه چې له مخې شاوخوا 160,000 نړیوال ځواکونه په افغانستان کې له القاعده او طالبانو سره د مبارزې لپاره افغانستان ته راغلل.
د قسم سلام ریپورت مو اوریدي. یو سم راځي د شریف شفیق مرید په غږ کې یو سندره واورو. شفیق مرید او سیتا کاسمی پر ژغ کې مو سندره واوریدله. او سم یو بل ریپورت راځو. چارواکي وایي د کورمه ایجنسی شاوخوا 800 بې کور کړل سوي خلک به د رواني میاشتې پر 19مه نیټه کورونو ته ستنې شي. دا خلک په راغ سرای کیمپ کې اوسې شي. د چارواکو په وینا هغه کسان چې له دې کیمپ بهر میشته هغوی به په دوهمه مرحله کې ستنوي. تفصیل د تاریخ اورکزی په ریپورت کې.
د هنګو په توغ سرای کمپ کې میشت او رکزو د کورنیو بې ځایه شویو کډوالو خپلو سیمو ته د بیرته ستنېدو لړۍ د دې میاشت له 9 نیټې راهیسې پیل کیږي. قدرتي آفتونو سره مبارزې د ادارې یو چارواکی عادل ظهور مشال لوډیو ته وایي
دا میشتي شیخانو فیروزخیل او دغې لخوته دي. دا کلیر دي، دا د بارو نه کلیر شوي دي. دی خلک اوسېږي، دی یونیسیار شیلټرنګ کړي دي، کورونه خلکو ته جوړ کړي. دا مطلب 2012 کې کلیر شوي دي، خو دې خلکو پسې نه وکړي. فلحال موږ فرسټ فیس کې
واضح دی چې په 2014 کال کې د کیمپ متاثرینو واپسي هغه وخت وځنډولی شوه کله چې ورته د پوځ لخوا د بد سیکورټي صورتحال له کبله اجازت میلو نه شولو. په 2014 کال کې وسلوال طالبانو خلاف پوځي عملیات د شروع کېدو وروسته د اورکزو خلکو خپل کورونه پرېښي دي. د کوزي او په منځني اورکزو کې پوځي عملیاتو وروسته شاوخوا 6000 کورنۍ د حکومت په سرپرستۍ کې خپل کورونو ته واپس شوي دي. په دې وخت د اورکزو کډوالو کورنیو سرکاري شمېره څه ده پاسه 60000 خوده لیکيږي چې شاوخوا 1500 کورنۍ په کیمپونو او پاتې نورې په کرایي کورونو کې هستوګنه لري. په کیمپ کې مې سید ملنګ په نامه د اریخېلو سیمې یو متاثره او مشر مشال لوډیو ته وایي په کار دی چې حکومت زر ته زره نورې متاثره کورنۍ هم خپلو علاقو کې آباد کړي، ځکه چې په کډوالۍ ژوند کې دوی سخت تنګ شوي دي. قدرتی آفتونو سره مبارزې د ادارې چارواکي وایي په بر اورکزو کې لا هم پوځي اپریشن روان دی، او چې کله دغه سیمه د وسلوانو نه پاکه کړی شي نو د پاتې متاثرینو واپسي به هم وشي. طارق اورکزی، مشال رادیو، پېښور.
تبصرې، شننې، خبرونه، رپورټونه،
عکسونه، ویډیوګانې او د مشال اونیزې خبرونه
زموږ په ویب پاڼه مشال ریډیو ډاټ کام کې
لوستلې، اورېدلې او لیدلې شئ.
سلام پښتونخوا، خبرونه ده پای ته رسو د راشد خان په شخ په دې سندره باندې. خو په بلګړې کې به بیا له تاسو سره یو.
رانم غوانت سرو سرو پیزوان اس میں ڈیرا غریبی داشن خالے صبر وکڑا خدای برا ولی دوران اس میں سخت ناچاری داشن خالے اس میں سخت ناچاری داشن خالے سخت ناچاری داشن خالے زما سخت ناچاری داشن خالے مالی دلی دسرو سرو بازار جوڑبی پکی نکے ہم پیزوانو مالی دلی دسرو سرو بازار جوڑبی پکی نکے ہم پیزوانو لاس میں بند زڑوں میں گیر دے پریشان دستا حسن خوڑولی داشن خالے سبر اکڑا خدای برا ولی دوران اس میں سخت ناچاری داشن خالے اس میں سخت ناچاری داشن خالے سر بندی داشن خالے سخت نہ چاری داشن خالے